द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شیخ درمن اوریدونکو خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د سیشنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 23 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار لس بجې دي د مساسو قربانه منزه شهید
او ز نصر کاکر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
نن په کابل کې د څلورو هیوادونو سفارتکارانو اعلان کړی چې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی
افغان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه او د خبرو لپاره ځای به معلوم او خبرې به وشي
د امریکې دفاع وزارت نن د ګوانتانامو د بندیخانې تړلو په اړه ریپورت کانګرس ته وړاندې کوي هیله ده ریپورټ کې کانګرس ته وویل شي چې قیدیان امریکا ته انتقال کړي
او د شام حکومت په خپل هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د روس او امریکا د پلان هرکلی کړی دغه اوربند به د شنبې له ورځې څخه عملي کیږي
د خبرونو سرچکې تاسو واورېدل غوږ شئ اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته
چاکر سوی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مشرۍ کې وسلوالو ډلو به مخامخ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل سي او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی دی دغه اعلان نن د سه شنبې پر ورځ کابل کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ له غونډې وروسته سوی د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ بیول دي څلور واړه هیوادونو په طالبانو او نورو ډلو باندې ږغ کړی چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خبرو کې دي د خپل با اختیاره استازو له لارې برخه واخلي څلور اړخیزه ډلې ویلي چې د سولې د خبرو بل پړاو به په اسلام آباد کې کیږي وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په طالبانو او حزب اسلامي یو ری بیا ژغ کړی چې د سولې پروسه کې دي برخه واخلي د حزب اسلامي د سیاسي څانګې مشر غیرت بهیر وایس اف امریکا ته ویلي د دوی ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر په وړاندیز غور کوي
د پاکستانی پوز د امریکو څنګه ای اس پی ار د سیشنبه پر ورځ ویلي چې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تر سره شو هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او د حقویت ځاله هم تباه کړی شوي دي له دې وړاندې نن امنیتي چارواکو دعوا کړې وه چې نامعلومو تنلارو د بره کورمی ایجنسۍ په قیمتي نومي سیمه کې د اف سي په یوه پوسته د مارچر 3 ګولې غورځولې خو د امنیتي ځواکونو د زبابي عملیاتو وروسته برید کوونکي تښتیدلی دي نور تفصیل د ډیوریجو خبریال عدنان بیټمنی په دې ریپورت کې وړاندې کوي
ای اس پی آر لخوا ویل سوی دغه مؤثره کاروایي پوره کړه استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته یې د وسلوالو په ضد ترسره کړې د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلې په اوس د دوی په ضد دغه هوایي کاروایي تر هغې وروسته ترسره کړې چې 13 ورځ پوځي سرتیرو سره په یاده سیمه کې ایوین شتې پر مهال پوځي سرتیرو ته په زیات شمېر سره نقصان اړولی او دوی له قبضې څخه په زیات شمېر سره وسلې لاسته راوړې دغه د تخیل تحصیل یادې شوې هغه علاقې دي چې شمالي وزیرستان افغانستان مرکز سمیران شاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیس نږدې موقعیت لري او خبریالان نشي کولای چې هلته لاړ شي او کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي چې کوم معلومات مخې ته راځي هغې په ازاده توګه څه سپینوی ممکن نه وي په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تېر شوي نږدې 2 کالو راسې دوام لري او چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی او میرعلي او میران شاه وروسته د عملیاتو کې د وسله والو په ضد په تخیل او شفال تحصیل سیمو کې مخ په وړاندې روان دي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ٹی وی
دا وایس اف امریکا دی رادیو دا
نه پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچی پولیسو ویلي په دوو مقابلو کې د لشکري جنگبي او القاعده برصغیره څنګ 12 مشکوکه وسلوال وژلي دي کراچی ښار د ملي زلې د پولیس مشر اس اس پی راو انوار ویلي د دوشنبه په مخام د وسلوالو سره د پولیسو یو مقابله په پیپری او بل د ګډاب ټاون په سیمه کې شوې ده پولیس ادعا کړي چې په پیپری کې د پولیسو سره په نخته کې اته او ګډاب ټاون کې څلور وسلوال وژل شوي دي
د پاکستانی طالبانو مجلس عسکری څنګه یو ویاند عبد الله وزیرستانی دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په پاکستانی فوج باندې حمله کې 15 عسکرو وژلي خو د هغه د دې اداګانو نه خو د پاکستان فوج او نه هم آزادو خبري سرچینو پخلی کړی
امریکا او روس په شام کې د روان جنگ د اوربند په پلان سلا شوې دي تر څو وشکړي چې په جنگ کې د ګیر خلکو ته مرستې ورسول شي او د سیاسي خبرو لپاره لار جوړ شي. د دوشنبه په ورځ جاری شوې یو ګډ بیان کې امریکا او روس وړاندیز کړي چې اوربند به د فبروري په 18 نیټې پیلېږي او دا به په شخړه کې ککړو ټولو فریقو باندې عملي کوي بغیر د هغو ترهګرونه لکه داعش او القاعده سره اړوندو جبهة النصر ډلې. د سپینې ماڼۍ نه جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې ولسمشر بارک اوباما او روس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په ټلیفون د اوربند په اړه خبرې کړي دي او ویل کېږي چې د اوربند دوامداره ساتلو لپاره به د رابطې هاټ لاین جوړولی شي او که ضروري شوه نو د یو بل خبرو لپاره به په یو کاري ګروپ هم جوړولو کار وکړي.
په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په باب هیله ده چې نن د امریکا د دفاع وزارت کانګرس خپل رپورټ وړاندې کړي. صدر باراک اوباما کال 2009 هم کې د دې بندیخانې د تړلو اعلان کړی و. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
په کیوبا کې د امریکایي زندان ګوانتانامو به بندولو په حق لا نن په کانګرس کې وړاندې کېدونکو رپورټ کې تمه کیږي چې د هغه زندان نه امریکا ته منتقل کېدونکو زندانیان به په امریکا کې چرته ساتل کیږي. تفصیل هم وړاندې کړی شي. د شپېته زندانیانو لپاره تر اوسه کوم امریکایي زندان نه دی خوښ کړی شوی، خو په ممکنه زندانونو کې د کنساس، کولوراډو، جنوبي کیرولاینا او پوځي مرکزونه شامل دي. د امریکای موجوده قانون د ګوانتانامو بنا دلته د زندانیانو پر وړلو بندیز هم دی. د ځینې خلکو خیال دی د دغه زندانیانو دلته راوړلو سره به د امنیت مسله هم جوړه شي. د وایټ هاوس نه د دې خیال اظهار شوی دی چې ګنې صدر باراک اوباما د اگزیکټیو حکم لاندې د ګوانتانامو به د زندان بندولو امر ورکول شي. صدر ویلی دی چې دغه زندان په وجه نور خلک تر هګر او د امریکای خلاف کیږي او امریکای تصور ته زیان رسیدلی دی. په کال 2002 کې د ګوانتانامو به زندان د پخوانی صدر جارج دبلیو بوش په صدارت کې د 11 ستمبر د نیویارک تر هغره حمله وروسته خلاص کړل شوی وو. تر دې دمه دغلته نږدې 800 زندانیان ساتل شوي دي. زیاتره خلک اوس بیرته خپل هیوادونو ته حواله کړل شوي دي او په دغه زندان کې ساتل شوي زیاتره خلک په افغانستان کې نیول شوي وو.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
یونان کې پولیسو په سلګونو کډوال د کیمپ نه په ایستلو پیل کړی کوم چې د میسډونیا سره په پولې پروت یو کیمپ دی. دغه کډوال چې په کې ګڼ شمېر د افغانستان راغلي وو په بسونو کې ځای پر ځای شوي او د سې شنبې په سهار وختي د یونان مرکزیت ته لیږلي چیرې چې به هغوی په یو پوځي کیمپ کې پاتې کیږي. له هغه وروسته چې میسډونیا د کډوالو لپاره قوانین نور هم سخت کړل په زرګونو مهاجرین د میسډونیا په سرحدي کیمپونو کې پاتې شول.
په امریکا کې د څېړنې یو خپلواکه اداره وایي چین د جنوبي چین د سمندرګي په لنجمن ټاپو کې د رادار نظام لګولو باندې کار شروع کړی او له دغه نظام څخه به چین د سیمې کنټرول ټینګولو توان پیدا کړي. په واشنگټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعو مرکز په یو رپورټ کې ویلي د دې رادار نظام څخه به پر مځکه او هوا کې د چین د څارنې نظام لا وده وکړي. دا رپورټ د چین د بهرنیو چارو د وزیر و امریکا ته د سفر په مهال جاری شوی. هغه به له خپل امریکایي هممنصب جان کیری سره ملاقات کوي.
د سویلي چین په سمندر کې د جهازرانی په سر د راپورته شخړې په مابین کې دا خبر خور شوې چې دا جګړه د سمندر په تل کې د تیلو موجودګۍ په سر راولاړه شوې ده، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه سیمه کې د سمندر لاندې څومره تیل او ګیس موجود دي. د چین وینا ده چې هلته 130 بیلینه بیرل تیل شته. د امریکا ماهران وایي هلته یوازې 12 بیلینه بیرل تیل او 109 کرب مکعب متره ګیس پروت دی.
په سنگاپور کې چارواکي وایي دوی څلور هغه انډونیشیایي وګړي شړلي دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای کې دوه لپاره شام ته د سفر اراده درلوده. د سنگاپور ښار د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه کسان د یکشنبه پر ورځ نیول سوي وو او په انډونیشیا کې اړوند ادارو ته د هغوی بیرته ستنولو په اړه معلومات ورکړي دي. چارواکي وایي څلور واړه ترګردي او یو پکې 15 کلن تینکی ځوان هم شامل دی. او اوس هم د لوب په باب یو خبر. د متحده عربي اماراتو په دوبی کې نن د پاکستان سوپر لیگ په لوب کې د کوټي ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټډ کرکټ لوبډلو ترمنځ د پای لوبي لپاره تیاریاني نیول سوي دي. کوټه ګلیډیټر د جمعې پر ورځ د پېښور زلمی لوبډلی چې کپتان یې شاهد افریدی دی ماته ورکړې وه، او وروسته اسلام آباد یونایټډ هم پېښور زلمی ته ماته ورکړه. له دوبۍ څخه راپورونه وایي د پی ایس ایل د پایلوبې کتو ته له ایشیایي هیوادونو څخه په زیات شمېر خلک هلته رسېدلي او د لوبغالي یا سټېډیم ټول ټکټونه خرڅ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه وغواژي است. ټاکل سوی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مشرۍ کې وسلوالو ډلو سره به مخامخ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل شي، او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی. دغه اعلان نن د سه شنبې پروس کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له غونډې وروسته سوی. د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ بیول دي. نور تفصیل له کابل څخه د ډیوا ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
افغان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخابخ خبرو لپاره نیټه او د خبرو لپاره ځای به معلوم او خبرې به وشي. صلاح الدین ربنی د تلرړ خیزي غونډې پر بهیر باندې د خبرو پر وخت د غونډې لبرخوال وغوښتل چې پر هغو اقداماتو د غور او فیصله وکړي چې لمخې افغان او پاکستانی دینی علما په افغانستان کې د زور زیاتی پر وړاندې ودرېږي او له سولې له بهیره ملاتړ وکړي. ښاغلی ربنی وویل د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د نورو اقداماتو په څنګ کې په دغه پړاو کې زموږ د افغانستان د خلکو پر وړاندې د پام وړ د زور زیاتی د پیښې د کمولو غوښتونکیو. زموږ دا غوښتنه د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د ګډو هڅو پر وړاندې یو ازمایښت دی. ښاغلی ربنی وویل چې د خبرو پیل او دوام سره دی د هغو ډلو پر وړاندې فضا راتنګه شي چې لا هم جګړې ته دوام ورکوي او پنځهونه او ملاتړ سیستم دی هم لمنځه یوړلی شي، او افغان ځواکونه به د هغو ډلو پر وړاندې کلک ودرېږي چې لا هم په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. ربنی د څلور اړخیزي بهیر د غونډې له برخوالو وغوښتل چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د فروری د میاشتې تر پایه د مخامخ خبرو لپاره دی جزئیات په نننۍ غونډه کې تصویب کړي. ربنی په طالبانو غږ وکړ چې سولې بهیر سره دی یو ځای شي. افغان حکومت غیږ د طالبانو ډلو او د حکمتیار اسلامي حزب ته پرانیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې لا هم په افغانستان کې زور زیاتی ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د دغې غونډې پر پای کې د غونډې پریکړې په یوه اعلامیه کې خپرې شي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منوریدونکو، په کابل کې دا وخت د روان سولې خبرو اترو په غونډه کې د سلور هیوادونو استازي برخه اخلي، او په دې اړه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین یو څیړنیز ریپورت را لګلی چې پکې د پاکستانی پوځ رول ته پکې کتنه کړې ده، او څیړنکارانو په دې حق له څه ویلي دي. دغه ریپورت کې ټول تفصیل به تاسو ته وړاندې کړو.
په دې حق له پخوانی سفیر او د روان چارو ماهر ښاغلی امیر عثمان وای که فوز دی او که د هیواد سیویلین قیادت، هغوی تل هغه کار کړی دی کوم چې د پاکستان په مفادو کې وي.
اغیوم په دې خبرو کې به اباب مطلب دا چې دې خپل کې مشوره اون کیږي چې دا څنګه به خبرې کوي اسوږي وکي نو په دې کې زما په خیال څه خاص ته تعجب خبر نه ده ځکه چې کله مخکې وي چې دا هم پاکستان فوج دی او د پاکستان مفاد لپاره دواړه فوجان او سیویلین باقاعده پورا کوشش کوي.
د دفاعي او سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری هم د ښاغلي امیر عثمان سره یو شان نظر لري او وایي چې د افغانستان د شخړې په معاملې کې د پاکستان د سیویلین او پوځي قیادت په سوچ کې سدومره تفریق نشته او دواړه غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې وشي او د دغه شخړې یو امنناک حل راوځي.
ملٹری ہمیشہ سے ایکٹیو رہی ہے جس میں افغانستان ہے، ہندوستان سے تعلقات ہیں، اس میں فوج نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، لیکن اصل نیگوسیشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈپلومیٹ ہی کرتے ہیں. جس طرح یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں چار کنٹریز کی، اس میں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ فوج کا ایک اہم کردار رہا ہے اس ریلیشن شپ میں اور طالبان سے انٹریکشن میں، تو اس کی وجہ سے فوج بھی اب چاہتی ہے کہ معاملہ اگر بہتر ہو سکتا ہے.
دی وائی خود پاکستان دا خارجہ پالیسی پا معاملہ کی فوج تل یو متحرک کردار لو بولی دے کہ هغه دا افغانستان او یا دا ہندوستان سر دا تعلقات و معاملہ وی نو پا هغه کی فوج ہمیشہ یو کردار لو بولی دے، خو اصل خبر هم سفارات کاران کوی سنگا چه اوس دا افغانستان پا معاملہ دا سلور الخیزا خبری کی گی نو پا دے کی دا ٹولو حیوادونو سفارت کاران موجود دی. دا افغانستان او دا طالبانو سره تعلقاتو کې د فوج همیشه یو کردار پاتې شوی دی او د غرنګ فوج هم غواړي چې د غشخړه په امن نه کتوګه هوار شي. هسې خو ویل کېږي چې پاکستان او په خصوصي توګه د دغه هیواد طاقتور فوج په افغان طالبانو یو جوور اثر لري، خو سوال دا دی چې اوس په اصل کې د پاکستان فوج په افغان طالبانو څومره اثر لري. نو په دې حق له ښاغلي امیر عثمان وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان فوج د سیویلین قیادت په نسبت په افغان طالبانو کم خاص اثر لري.
مالکان دی څنګه فیصله کوي هغه خپل کوي، لیکن که هغه فوجیان کیږي او که پاک سیویلین یې چې هغې ته د پاکستان مفاد وي، د دواړو طرف نه کوشش کیږي چېرې د دې نه څه
ڈاکٹر حسن عسکری وائی نگنی چی دا پاکستان فوج با پا افغان طالبانو کم ڈیر جور اثر ولری، ولی چی افغان طالبان اس پا پاکستان ڈیر انحصار یا اڑا نہ لری او دا افغان طالبانو پا قطر کی دا سیاسی دفتر موجودگی دا دے واضح مثال دے.
تعلقات تو ہے، ان کے واسطے بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک گڈ ویل ہے جس کو وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ افغان حکومت اور افغان طالبان میں گفتگو ہو جائے، تو وہ انکریج کر سکتے ہیں لیکن مجبور یا فورس نہیں کر سکتے.
دیوائی دا پاکستان دا فوج دا افغان طالبانو سرا یو سے تعلق خوشتا او دا دغه تعلق په بنیاد دا پاکستان فوج په افغان طالبانو یو سے اثر لري، یعنی افغان طالبان خبرو ته خو حسولی شي خو دغه مذاکراتو ته پکې نولو نشي مجبوره کولی. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل لاهل شریف د تیری یوې مودې راهیسې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د بحالې د پاره کسو سو واره د کابل سفرونه کړی دي، نو ورسره پرون د قطر دوره هم کړی و، چرته چې هغه د قطر د اعلی چارواکو سره په دغه هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د لارې د روغې جوړې په عمل کې د یو کردار د ادا کولو په سر تفصیلي خبرې اترې کړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
دا د وایس آف امریکا جبه ریډیو دا بل او قدرمنو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواجه استه. قدرمنو اوریدونکو، تیر ورځ د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په یو بیانیه کې ویلی چې د هندستان د پټانکوټ پوجي مرکز بریدګر چې کوم دی د هغه په حواله سره په پاکستان کې مقدمه درج کړې دي، دا هم ویلي دي چې د جیش محمد په نوم یو تندرو وسلوالي ډلې له دفتر څخه د ترګرو ترمنځ د تماسونو ټلیفونونه سوي دي. په دې هکله نور معلومات اخلو زموږ له خبریال الیاس خان څخه چې دا وخت له اسلام آباد څخه له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسې الیاس خان صاحب، او په خیر علی. ډېره مننه الیاس خان صاحب، دا څومره مهمه خبره ده چې په خپله پاکستان دا منلې ده چې دې پېښه کې چې کوم ټلیفونونه سوي دي هغه د جیش محمد نومي یو تندرو وسلوالي ډلې له دفتر څخه سوي.
جی کاکر صاحب، بالکل د دې نه وړاندې چې څنګه د ایف آی آر هم درج کړی شوی، خو د پاکستان دغه دریزو چې د هند لخوا چې کوم دی ته دغه ټلیفون نمبرونه ملو شوي دي د پټانکوټ حملې کې چې کوم دغه خلک هند داوا کوله یا تور لګوي چې دا د پاکستان نه راغلي دا تر هغه نو هغه کې پاکستان دا بویل چې دا غیر رجسٹرډ دي او دا جیلی نمبرونه دي. او د دې د پرومبیزل دا چې د پاکستان د یو مهم د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم سلاکار یو هندي ټلویزیون چینل سره په خبرو کې دا خبره منلې ده چې دغه چې کوم معلومات دي تا ورکړې شوی وو، نو پاره کې دغه موبایل ټلیفونونه چې کوم ته شوی دي نو دا د جیش محمد د باولپور هډ کوارټر چې کوم وو دغه د لسره د دې تعلق او د دې د هم ویناو چې په دې حمله کې څومره خلک هم ذمہوار دي یا ککړ دي نو هغه ته به هغه به انصاف ته وړاندې کوي، عدالت ته به وړاندې کوي او د پاکستان لخوا چې کوم ایف آی آر درج کړی شوی دی په دې لړ کې په ګوجرانواله کې یو سورې وړاندې نو سرتاج دي دغه هم وو چې دغه به خپل منطقي انجام تر رسوي او دې لړ کې به دوی مثبت ګامونه اخلي.
او الیاس خان صاحب، که څه هم د هندستان د دفاع وزیر یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان لخوا د جیش محمد تندرو وسلوالي ډلې په ځد چې کوم ګامونه اخیستل سوي دي هغه کافي نه دي، خو له تاسو څخه یو پوښتنه ده چې اوس تمه یا هیلي لرل کېدلی سي چې پاکستان د دغه ډلې په ضد به څه ګامونه واخلي؟
جی کاکر صاحب، په ماضی کې خو که موږ وګورو د هند لخوا اکثر له دغه تورونه لګي که د ممبئی نه اونیسي یا نور دغه ډلې چې دلته کې کمی کاروایانې کوي د ترهګرۍ او دغه تورونه بار بار د هند لخوا لګي چې د پاکستان نه دغه ترهګر چې کوم دي نو هغه راځي او هغه په هند کې دغه د ترهګرۍ کاروایانې کوي او هغه بار بار دغه د تورونه هم لګوي او غلي هم کوي چې پاکستان ته خود به همیشه د پاره ثبوتونه هم ورکړي دي د خلکو په حواله سره کده ممبئی وی کده پټانکوټ یا ک نور د خبرې ترې په هند کې دنه چې د غرنګ کاروایي نه کیږي او پاکستان همیشه د پاره په دې کې یو غیر سنجیده رول لوبول دي او دغه قسمه چې کوم معلومات یا ثبوتونه د هند لخوا پاکستان ته ورکړل کیږي نو پاکستان ته هغه کوټلي ګامونه په دې هره یا عملی ګامونه نه پورته کوي. او اوس خاص کر دا چې کوم انکشاف ته سرتاج عزیز ځخوا شوی دی نو دا ډیر مهم ګڼل کیږي او سرنکار دا نظر لري چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې په دې هره باندې سنجیده شوی دی او خاص کر چې کوم دا دغه خبره تر دغه لړۍ دی هم بیا پیل کړی شي چې کومه د پټانکوټ د ایئر بیس نه رسته ځندول شوې ده او د وزیر اعظم له خوا هم څو ځله دا بیانونه راغلي دي چې دوی بالکل تیار دي او د خارجه سرتاج عزیز هم دغه په دې دغه کې بیان کې دغه ویلي دي چې کوم دغه خبرې اترې ملتوي شوې دي نو دا به ډېر زر دوباره پیل کړل شي او د غرنګ چې کوم د هند لخوا اورنګي دای د دفاع وزیر ویلي چې دوی به د پاکستان لخوا چې کوم د خصوصي دغه ټیم راځي پټانکوټ ایئر بیس پلټنو د پاره دوی ته په دغه لته نه وته اجازه نه ورکوي. خو سرتاج عزیز په دې انټرویو کې دا ویلي دي چې اوس هند په دې خصوصي ټیم د هند دورې باندې رضامندي ښکاره کړې ده او د غرنګ خاص کر اوس چې کوم د نیوکلیر سمیټ دی راتلونکي میاشت کې په واشنگټن کې په هغه کې هم د مودي او د نواز شریف د ملاقات په اړه هم دغه سوال شوی او وړاندې د پارلیمان ته دا ویلي چې پاکستان له خوا هیڅ قسمه دغه نشته دی او دا خبره دا اوس په هند باندې منصره ده چې هغه دغه ملاقات تیار دي او کنه.
ډیره مننه الیاس خان صاحب، د ځان خیال ساتئ.
قدر من اوریدم کو خبرونو کې مهم وړاندې تاسو ته ویل چې د امریکې دفاع وزارت نن د ګوانتانامو د بندیخانی تړلو په اړه ریپورت کانګرس ته وړاندې کوي. نو له بیلابیلو خواوو څخه څه هیلې څرګندې شوې دي او څه هیلې څرګندېږي، زموږ همکار نصیر کاکړ د صداقت جان په تېرې خپرونې کې پوښتلي وه. راځئ چې په ګډه سره واورو چې تفصیل یې څه دی.
دا وخت چې کوم معلومات دي په مطبوعاتو کې راپورټ کیږي، نو په داغه تر مخه په ګوانتانامو کې د نوی نه زیات یا تر سلو پورې یا فاکس ټی وی وایي چې یو سل او درې زندانیان په ګوانتانامو ټاپو کې پراته دي. دا وخت د پینټاګان یا د امریکې د دفاع وزارت لخوا چې کوم مجوزه پلان دی د ګوانتانامو زندان تړلو د پاره، دا په داسې وخت راځي چې په کابل کې نن د امریکې، چین، پاکستان او افغانستان استازي طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو غونډه کړې ده. او د طالبانو یو شرط دا دی چې په ګوانتانامو کې یا د امریکې په زندان کې په قید کې چې دغې کوم مشران دي که هغه په ګوانتانامو کې دي او که د افغانستان په مختلفو زندانونو کې دي چې باګرام او کندهار هم پکې شامل دي، هغه د آزاد کړی شي، سفري بندیزونه د پی ختم کړی شي او طالب مشران دي د تور فهرست نه لرې کړی شي. دا بوس کتنه وی چې امریکا د طالبانو دغه غوښتنو ته څومره پام کوي او څومره تر څه حده پورې مني. او د پینټاګان چې کوم پلان دی د زندان د تړلو لپاره یا کوم منصوبه ده، د دې جزئیات خو لا نه دي معلوم، خو تر دا وخت د صدر براک اوباما حکومت ریپبلیکن یا د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ لخوا د سخت مخالفت سره مخامخ دی. او هم دا وجه ده چې دغه زندان لا تر اوسه پورې نه دی تړل شوی. سرنګ چې تاسو وویل چې په کال 2009 کې د یو حکمنامې د لارې هغه د زندان تړلو امر کړی دی، خو در اخیر راسې دغه زندان نه دی تړل شوی. او یو اهمه د اختلاف موضوع چې کوم د ټکه چې کوم دی، هغه دا دی چې هلته کې چې کوم زندانیان پراته دي د هغو آینده به سوي، مستقبل به سوي. د صدر براک اوباما د حکومت دا یو تجویز و چې ګنې دغه زندانیان به امریکې ته راوستل شي او دلته به په غیر پوځي عدالتونو کې به مقدمې وچلولی شي.
خو صداقت جان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړ، صدر براک اوباما په کال 2009 کې د دې زندان چې په کیوبا کې دی د تړلو په خپلو لومړیو ورځو کې ژمنه وکړه او ویل چې دوی به دا تړي. څه وجه ده چې اوس یې د صدارت موده پای ته په رسېدو ده او اوس په دې باندې کار شروع شو، یا د عملي کېدو هغه ژمنې د عملي کېدو باندې کار شروع شوی؟
نو دا هم ډېر یو اهم پړاو دی د صدر براک اوباما خپل دغه لپاره، دغه د صدارت لپاره، په داسې حال کې چې په هیواد کې د نوي صدر د ټاکنې لپاره فلزلي شروع شوې دي او نوي انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. صدر براک اوباما په داسې غواړي چې هغه یو ښه وراثت پرېږدي د خپل صدارت په نړیواله کچه باندې، هغه ځنې کارنامې یا کامیابۍ ترلاسه کړې دي. سرنګ چې مبصرین وایي، خو د هیواد دننه دغه مخالفین وایي چې ګنې د کور دننه هغه داسې په زړه پورې کامیابۍ نه دي ترلاسه کړي. نو ممکنه ده چې دام دغه دغه اقداماتو یوه برخه وي چې ګوانتانامو زندان وتړل شي او دغه رنګ هغه خپل هغه یو ژمنه یو لوز پورا کی چې هغه کړی و چې دغه زندان به تړي. دغه یو دریض دا دی، واضح دریض دا دی، په وخت وخت تکرار کړی دی چې ګنې ګوانتانامو زندان په وجه باندې د امریکې مخالفت او د ترګر په لاس یو داسې دسیسه وجه لري چې هغه په امریکې حملې وکړي، امریکې مخالفت وکړي. هغه وایي چې ګنې دا د ترګرۍ مخ نیولو پر ځای ترګرۍ ته لا نوره وده ورکوي. دا دغه یو دریض دی. نو ممکنه ده چې هغه دام غواړي چې دا د ترګرۍ خلاف د هغه چې کومه تګلاره ده دای د هغې یوه برخه وي.
ډېره مننه صداقت جان صاحب،
مهرباني مهرباني.
لس کینسر چې تاسو والې، نو سب ټولو نه پاس کوم کینسر دی هغه د سینې کینسر دی. دا کینسر په زنانو کې ټولو نه زیات دی. 80% مریضان چې دی سټیج 3 او 4 کې راځي. زه ډاکټر صفوره شاهد ډېر په آسان طریقې پکې نه پیسې لګي نه پکې چې ته ډاکټر ته تلل غواړي، تاسو کور ناس خپل مرض معلومول شي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کې ډیوا ډاکټر پروګرام اوریدل مه هېروئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
درنو عزت من اوریدونکو د ڈیوی ریڈیو خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هرکلی وایو. زما تاسو قربانا منزه شهید
او ز نصر کاکا
یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی.
نن په کابل کې د څلورو هیوادونو سفارتکارانو اعلان کړی چې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي او پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی.
د امریکې دفاع وزارت نن د ګوانتانامو د بندیخانې تړلو په اړه ریپورت کانګرس ته وړاندې کوي او هیله ده چې ریپورت کې کانګرس ته وویل شي چې قیدیان امریکې ته انتقال کړي.
او د شام حکومت په خپل هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د روس او امریکا د پلان هرکلی کړی. دغه اوربند به د شنبې لروج څخه عملي کیږي.
سچې کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت او د طالبانو په مشرۍ کې د وسلوالو ډلو سره به مخامخ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل شي او په پاکستان د دې مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی. دغه اعلان نن د سه شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له غونډې وروسته شوی. د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ بیول دي. څلور واړه هیوادونو په طالبانو او نورو ډلو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خبرو کې دي د خپل با اختیاره استازو له لارې برخه واخلي. څلور اړخیزه ډلې ویلي چې د سولې د خبرو بل پړاو به په اسلام آباد کې کیږي.
د پاکستانی پوځ د اړیکو څانګې ISPR د سیشن په ورځ ویلي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوو هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او د هغوی اته ځالې هم تباه کړی شوي دي. بلې لوري ته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي کراچي ښار پولیسو ویلي په دوو مقابلو کې یې د لشکري جنګوي او القاعده برصغیر څانګې 12 مشکوکه وسلوال وژلي دي.
په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په باب هیله ده چې نن د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته خپل رپورټ وړاندې کړي. صدر براک اوباما کال 2009 هم کې د دې بندیخانې د تړلو اعلان کړی و او هم د امریکا په ټلویزیونونو باندې د صدر براک اوباما وینا را روانه ده چې هم د دې بندیخانې د تړلو پلان غوره کوي.
امریکا او روسیا په شام کې د روان جنگ د اوربند په پلان سلا شوی ترڅو وشي کړی چې په جنگ کې ګیرو خلکو ته مرستې ورسول شي او د سیاسي خبرو لپاره لار جوړ شي. د دوشنبه په ورځ جاری شوی یو ګډ بیان کې امریکا او روسو وړاندیز کړي چې اوربند به د فبروري په 20 نیټې پیلېږي.
په امریکا کې د څېړنې یو خپلواکه اداره وایي چین د جنوبي چین د سمندرګي په لنجمن ټاپو کې د راډار نظام لګولو باندې کار شروع کړی او له دغه نظام څخه به چین د سیمې کنټرول ټینګولو توان پیدا کړي. په واشنگټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعو مرکز په یو ریپورت کې ویلي د دې راډار نظام څخه به پر مځکه او هوا کې د چین د څارنې نظام لا وده ومومي.
یونان کې پولیسو په سلګونو کډوال د کیمپ نه په ایستلو پیل کړی دی کوم چې د مسیدونیا سره په پوله پروت یو کیمپ دی. دغه کډوال چې په کې ګڼ شمېر یې د افغانستان راغلی وو په بسونو کې ځای پر ځای شوي او د سې شنبې سهار وختي د یونان مرکز اتنس ته لیږلي چیرې چې به هغوی په یو پوځي کیمپ کې پاتې کیږي.
په سنگاپور کې چارواکي وایي د څلور هغه انډونیزیایي وګړي شړل دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدو لپاره شام ته د سفر اراده درلوده. د سنگاپور ښار د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه کسان د یک شنبې په ورځ نیول شوي وو او په انډونیشیا کې اړوند ادارو ته یې د هغوی د بیرته ستنولو په باب معلومات ورکړي دي.
د سویلي چین په سمندر کې د جهاز رانې په سر د راپورته شخړې په مابین کې دا خبره خپور شوې چې دا جګړه د سمندر په تل کې د تیلو د موجودګۍ په سر راولاړه شوې ده. خو دا لا معلومه نه ده چې دغه سیمه کې د سمندر لاندې څومره تیل او ګیس موجود دي.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې نن پاکستان سوپر لیگ په لوبو کې د کوټی ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټیډ کرکټ لوب ډلو ترمنځ د پایلوب لپاره تیاریانی نیول سوی دي. کوټه ګلیډیټر د جمعې پر ورځ د پېښور زلمی لوب ډلې چې کپتان یې شاهد پردای دی ماته ورکړې و او وروسته اسلام آباد یونایټیډ هم پېښور زلمی ته ماته ورکړه. له دوبی څخه راپورونه وایي د پی ایس ایل د پایلوب کټو ته له ایشیایي هیوادونو څخه په زیات شمېر خلک هلته رسیدلي او د لوبغاړو لی یا سټیډیم ټول ټیکټونه خرڅې ودی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د جیوریجو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی نه واګه ساو تاسو ده خبرونو تفصیل هم واوریدو د خبرونه په دې ځای کې واښ شوې مدواته ته د کتنې د غکتن از مونږه همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې تاسو لپاره نن کوم موضوع راخسته ده
نن د امریکای په انلاین خوریدونکو اخبار هافینګټن پوسټ کې د امریکای په ویسکانسن یونیورسيټي کې د تاریخ د نامتو استاد د پروفیسر الفرډ ډبلیو میکای یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته د دنیا واحد سوپر طاقت امریکای افغانستان کې د ډوډۍ د یو نازک ګل نه ماتې وخوړه د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکای د افغانستان په جنگ کربونه ډالر تاوان کړ خو د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ وروسته امریکا نن هم د شکست په غاړه ولاړه ده مضمون لیکي کچا هم افغانستان کې د امریکای د ناکامۍ جوړه کتنه وکړه نو ورته به معلومه شي چې د دې دومره عظیم فوجي او سیاسي طاقت د ماتې خوړو اکی یو سبب د افغانستان کوکنار دی هافینګټن پوسټ لیکي چې امریکایي فوجونه د افغان طالبانو پر راپردولو کې صرف په دې وجه ناکامه شول چې طالبانو افغانستان کې د پیدا کیدونکو کوکنارو او دینه د جوړیدونکو پودرو په آمدن خپل جنگ ډیر په کامیابۍ سره جاری ساتلو مضمون لیکي چې د افغانستان د تاریخ په سلويخ توکالو کې د کال 1980 د روس خلاف په جنگ کې د کال 1990 په خانه جنگای کې او د کال 2001 را پدې خوا تر دې د مپورې د امریکای د قبضه خلاف د افغانانو په جنگ کې د ډوډۍ کروندې او د کوکنارو پیداوار ډیر اهم کردار ادا کړی دی د کال 1991 نه تر کال 1992 پورې په افغانستان د شوروي اتحاد د قبضې خلاف د امریکای د مخبرۍ د ادارې د سی آی ای په جنگ کې د افغانستان او پاکستان په سرحدونو د پوډرو کاروبار عالمی حیثیت اختیار کو ځکه چې د پاکستان په بی قانونه قبایلي سیمو کې په چرسو اپیمو او وسلو اس بندیز نو او نه دا سیزونه ایب یا غیر قانونه ګڼل کېدل سی آی ای د دې هر څه په خپل موټی کې د ساتلو د پاره د خپل بندوبسونو کولو په ځای ټوله تکیه د پاکستان په ایسای او خپل افغان اتحادیان باندې اوساتله او همدا ایسای او افغان اتحادیان رستو د سرحد پورې را پورې د کوکنارو او د پودرو د کاروبار لوی کوټیداران جوړ شول مضمون زیاتی چې افغانستان کې د کوکنارو د پیداوار د دیمار زیاتېدو تر مخ سی آی ای د دې د مخنیوي د پاره نور قسمه لاس خپې وغل شروع کړ خو د سی آی ای د کوششونو پر ضد د افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د پودرو یا د هیروینو جوړولو د لیباټرو یو لوی نتورک هم قائم شو د دې لیباټرو د پودرو 80% پیداوار امریکې ته او 80% یورپي ملکونو ته روان شو خپل د پاکستان د نن چې په کال 1981 کې چا پودر پیجندل همنا په کال 1980 کې د پودریانو شمیر 15000 او په کال 1985 کې د پودریانو شمیر 1400 ته ورسېدو د پاکستان په پخوانی صوبه سرحد کې به د پودرو په لیباټرو کې د افغانستان نه راوړل شو کوکنارو نه پودر جوړېدل صوبه سرحد دغه وخت د روس خلاف د خفیه جنگ مرکزی سیمه وه چې گورنر د سی آی ای ټینګ ملګری جنرال فضل حق وو دغه شان د هلمند نه وړل شو کوکنارو نه به د پاکستان په بلوچستان صوبه کې جوړ لیباټرو کې پودر تیارېدل چټوله نگرانی به د سی آی ای نیازبین افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار کولا دغه ورځو کې به د پاکستان د فوج ان ال سی ټرکونو د کراچۍ بندر نه وسلې د بلوچستان کوه سلطان سیمتا رسولې او په واپسه کې به د هیروینو ډک کریټونه کراچۍ ته رسول چرته نه چې به دا د سمندري او هوایی جازونو په ذریعہ بهر دنیا ته لیږل کېدل هافینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې د کال 1990 په مای کې واشنگټن پوسټ یو خبر کې دا خبر اخکاره کا چې د سی آی ای نیازبین ګلبدین حکمتیار هم د یاغیانو د پاره د پودرو د یو لوی کیریر کردار ادا کوي هم دغه الزام په ایسای هم لګولې شوی وو خو امریکانو چارواکو د ګلبدین حکمتیار او د ایسای خلاف د الزامونو تحقیقاتو نه انکار وکړو ځکه چې د امریکایانو په نس د هغوی اولین مقصد افغانستان کې روس لماتې ورکولو او ایسای او ګلبدین حکمتیار په دې کار کې د امریکای ټینګ ملاتړ کولو
قدر من اوریدون که در دیو ریجو خبری خبرون انتلا واشنطن دی سینه غوگی سا و داغ خبرون لا دوام لری که تاسو چیر تا غواری چیز مونگا ویدیوی ریپورتونا او نور طول تازه خبرون اول ولی او وی گوری نو تاس کبول شد چی در دیو ریجو وی پانی تا هم لاشی اول تا داغ طول خبرون پراته دیستاس لپارا و تاس کبول شد چی داغ طول اول ولی رازوی اول ریپورت ولوری تا چی امریکا و روس پر شام که در روان جنگ در جزبنده پلان بندی سلا شوی دی او ترسو چی دوی و شکرل چې هغه خلکو ته اولسته مرستې ورسوي کوم چې په دغه جنگ کې راګیر دي او بلې لورې ته د سیاسي خبرو لپاره هم لاره جوړه شي. په دې هکله زموږ همکارې انیلا خالد په تېرې خپرونې کې هم تاسو ته یو رپورټ وړاندې کړی دی، هغه به یو ځل بیا په ګټه سره واورو.
شام وای د امریکا او روس لخوا په شام کې د ډزبندۍ تجویزی او منلو کوم چې د روانې میاشتې په 20مه نیټه عملي کولی شي. خو د شام حکومت وایي چې دولت اسلامیه او القاعده سره تړلې ډلو خلاف په اپریشن جاری ساتي. د روس صدر ولادمیر پوتین په دې اړه وایي
اپوزیشنرز په سویو اوچریټ استانوویت بیوی
اپوزیشن د شامی عرب ریپبلیک او د هغه مرستیال ډلو خلاف جنگ بندۍ ته تیار دي. خو داعش النصرة فرنٹ او ځینې نور داسې ترګر تنظیمونه کوم چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا په ګوته شوی دی هغوی خلاف به هوایی بریدونه جاری ساتلی شي.
د امریکې سټیټ ډیپارټمنټ ویاند مارک ټونر په شام کې د ډزبندۍ په حق لوایي چې د ډزبندۍ سارنه به یو چیلنج وي.
It's a challenging environment, but I think if we can get to Saturday, if we can put this in place,
دا به یو مشکل صورتحال وي. خو زما په خیال مونږ ګورو که یو طریقې کار مو پر ځای کړو. زه دا نه وایم چې ګنې د وړمبۍ ورځې نه به دا یو آسان عمل وي، خو کتلی به شي چې کومې خلاف ورزی کیږي او د هغې په شا تخریبکاران څوک دي.
د شام کړکېچ له دمه ورکولو په غرض شوې معاهدې باندې د دمشق اوسیدونکي هیله مند دي، خو ځینې خلک اوس هم مایوس ښکاري او وایي چې کېدی شي دا منصوبه کامیابه نه شي. د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادمیر پوتین د ګل پر ورځ د شام کړکېچ او د ډزبندۍ په معاهده د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. صدر اوباما وویل اول دا یقیني کول دي چې د شام حکومت او اپوزیشن مثبت رویه خپلې کړي. په یو انټرویو کې د شام اپوزیشن لیډر خالد خوجا وویل کېدی شي د شام حکومت د انصرا ترهګرې ډلې په بانا په یاغیانو حملې جاري وساتي. د ګل پر ورځ امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ په حق د ګډې معاهدې اعلان وکړو او وی ویل چې د منصوبې تر مخه ټولې ډلې به د څه قسمه طاقت مظاهرې کولو نه ځان ساتي او بشري امداد لپاره کارکوونکو ادارو ته به لار ورکوي چې ګیرې شوو علاقو ته امداد ورسوي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر بان کی مون د ډزبندۍ تجویز ته هرکلی ویلو سره سره د معاهدې په اصولو عمل کولو باندې هم زور راوستو. په شام کې د روس لخوا په هوایی بریدونو باندې دا الزام لګولی شي چې دې له وجې د شامی ولس په وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او یو شمېر خلک خپلو کورونو پرېښودو او ترکیې ته په تښتېدو مجبوره شوي دي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلی؟
ښځې چیرې ناکامه دي؟
ښځې ولې د زور زیاتې نښه جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپله دفاع څنګه کولی سي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په مرسته یوې غیر دولتي ادارې د خبریالانو د تربیه لپاره یو پروګرام جوړ کړی چې پکې برخوالو په مطبوعاتي ادارو غږ کړی چې د معذوره زنانو ښه عکس د مطبوعاتو کې وړاندې کړي. پیر ویلا شاه یې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکو ویل چې د بده مرغه پاکستان کې معذور خلک نه یوازې په حکومتي کچ د بے غوري ښکار دي، بلکې په ولسی کچ هم د دوی د ستونزو مشکلاتو ته پام نه ورکول کیږي. د میډیا د کردار په حق له وینا کوونکو ویل چې میډیا اول خو د معذور خلکو کورش ته اړو اهمیت نه ورکوي او کچر په غلطه سره میډیا د یو معذور تن په حق له خبر یا رپورت چلویم نو هغه داسې وي چې ګنې د دوی معذوري او لوی غم دی. په ځای د دې چې میډیا هغه معذور خلکو د کارنامو نه ولس خبر سوک چه د مازوره با وجود په تعلیم او د جون په نورو میدانونو کې لوی کارنامه تر سره کوي. د غونډه کې شریک دره ادم خیل سره تعلق لرونکو افشا افریدی چې د خیبر میډیکل یونیورسيټي کې د مایکروبایولوژي شعبه کې د ایم فیل طالب علم ده او دا په ماشوموالي د پولیو د ساسکونه د محرومۍ د وجې په دواړو خپو شله شوې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې دا په خپله د دې خبرې یو لوی مثال دی چې مازوره زنانه په خپل صلاحیتونو کې د چا نه هم کم نه دي. خو د دې ګیله د میډیا نه دا ده چې د دوی د صلاحیتونو د ستاینې په ځای میډیا اولس ته د مازوره خلکو یو داسې انځور وړاندې کوي چې ګنې دوی صرف د همدردۍ طلبګاره دي.
میډیا موسلی مونږ داسې مظلوم قسم کې پیش کوي حق سر چې دې مظلوم یو طبقه ده یو غدې مونږ مظلوم نه یو مظلوم مونږ په صحیح الله تعالی هر قسم صلاحیتونه مونږ ته راکړي دي. مونږ میډیا ته دا وایو چې تاسو زمونږ یو پوزیټیو امپیکټ وښایي مونږ پوزیټیو اثر وښایي مونږ پوزیټیولی پیش کړي دا نه چې یو محروم یو سایډ ته مونږ اوساتي او زمونږ ته ګورنمنټ نه دا غواړي چې بای چې مونږ سره پوټینشیل سټیل مونږ سره سکل شته دي هر څه مونږ سره شته دي نو که تاسو چې کوم پالیسیز جوړوي په هغه کې زمونږ شمولیت راولي.
د غونډې ته وویل شول چې پاکستان کې صرف د تیر فوجي امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې د مازوره خلکو په مفادو کې اقدامات پورته کړی شوي وو او د هغې لویه وجه هم دا وه چې د جنرال ضیاء خپله یوه لور مازوره وه. پاکستان کې د مازوره خلکو د حقونو د تحفظ او د خیر ښېګڼې لپاره لومړی قانون هم په کال 1971 کې د جنرال ضیاء په دور کې جوړ شوی وو او اوس د 13 آئینی بدلون نه وروسته وفاق د مازوره خلکو په حق له د څه قسمه قانون سازۍ نه لاس اخیستلې دی. د څه د وجې چې دا وخت په کاری کچا پټول ملک کې داسې کوم اداره نشته چې هغه د مازوره خلکو د بهاله او د دوی د خیر خیګړې ذمہواری په غاړه واخلي. په دې موقعه مقررینو د حکومت نه د مازوره خلکو په حق له په فوري توګه د کوټل قانون سازه کولو مطالبه وکړه. د غونډې تر خبريالانو د تربیت لپاره رابلل شوی او تربیاکار سجاد کمر وایي چې د حکومت د خیر سنجیدګۍ د دینه پته لګی چې تر اوسه پورې پاکستان کې د مازوره خلکو شمار شمیرې نه دی راغونډې کړې شوی. د سجاد کمر وینا و چې د مازوره خلکو یو بد انځور د کولو کې میډیا هم یو منفی کردار لوبولې دی او د زیاته کړه چې اوس د میډیا ذمہواری جوړیږي چې مازوره خلکو ته په خپلو خبرونو او خبرونو کې هم هغه شان ځای ورکړي د کم چې دوی حقدار دي.
چې د نه د زمو معاشره کې دا میډیا جوړ کړي دي او میډیا بیسیکلی پرسپشن نه جوړ کړي پرسپشن خو واسه موجود دی زمو میډیا کې او میډیا چې دا هغه پرسپشن لګ سترونګ کړي دي او دا اوس میډیا ذمہ داري ده دا چه دے بارک لائک پریزنٹیشن چه دے دا کسان چه دا ڈیسیبل چه دے پریزنٹیشن لک پازیٹیو پکار دے اور زم مثال ورکو ما چه زمون ٹی وی ڈراموں کے یا زمون ڈاکومنٹریز کے ڈیسیبل کس چه دے اگا دا سے پریزنٹ کے چه دا بیگر دے یا دا اداس دے یا پیسیو دے دا انڈیپینڈنٹ دے اور دا پرسپشن چ دے دا میڈیا دا دے ذمہ داری دا میڈیا ذمہ داری دا چینج کے
د تربیتی ورکشاپ په پایې باندې د پاکستان په میډیا د مازوره خلکو د مثبت کوریج تر څنګ داسې خبرونه او پروګرامونه نشر کولو ټینګار شو د کم د وجې چې دا خلک د خپلو حقونو نه خبر شي. د یو محتاط اندازې تر مخه د پاکستان کل آبادې لږ تر لږه 45% برخه په سنه سه شکل د مازوره ښکار ده. پاکستان کې د مازوره خلکو لپاره په تعلیمي ادارو او روزګارونو کې 2% کوټه ټاکلې شوې ده. خو ناکیدین تور لګوي چې د حکومتي او شخصي ادارو چارواکي په ټاکلې شوې کوٹا عمل نہ کوي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
گرانوریدونکو زو بلوچستان ولورتا چې په بجو بلوچستان کې د یو وژل شوی ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی کورنۍ د هغه د وژنې په مقدمه کې د جنرال پرویز مشرف د خوشی کولو پر ضد عالی محکمې ته خواست کړي چې هغه او په دغه وژنې کې شامل نور تورن کسان دې ونیول شي او په دې باندې امر کړی دی. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور یو رپورټ رالیږلی تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان عالی محکمې د نواب اکبر بوکټی د قتل قضیه د نواب زاده جمیل اکبر بوکټی درویدنی درخواست منظور کړی او تورن سو کسانو ته نوټس هم جاری کړی. نوابزاده جمیل اکبر بوکټی د تراګری په ضد عدالت د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف، پخوانی مرکزی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو، پخوانی صوبایي وزیر شعیب نوشروانی د تراګری په ضد عدالت کې د خوشکېدو پریکړه په عالی محکمه کې چیلنج کړې ده. د نوابزاده جمیل اکبر بوکټی وکیل سویل راجپوت و عدالت ته وویل چې لاندې د تراګری ضد عدالت دایني شاهدانو د ریکارډ د پلټنو د کتلو پرته دوی خوش کړي دي. د دوی دروست گوایان داغو بیانونه نه دی ریکارډ کړل سوي. د نواب اکبر بوکټی خبر دی بیرته راوخیندل سي. د ملګرو ملتونو په څار کې دي د ډي ان اې ازموینه هم تر سره سي. سویل راجپوت و عدالت ته وویل چې دا هغه پښتنې وي چې دوی د دې حق درلودي چې عدالت په ډاګه کړي وای او د ده د مرګ سبب هم په ګوته سوی وای، خو عدالت داسې ونه کړل، خپله پرېکړه یې جاري کړله. له دې وروسته دغه قضیه بیا وځنډول سوله. نواب اکبر بوکټی د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر، پخوانی گورنر وو. د شپږ د فاسد 2000 کال د اگست پر شپږویشتمه باندې د ډیر بوکټی او د کلو ترمنځ د تراتانی په غرونو کې په پوجي عملیاتو کې ووژل سو. لاغه را په دی خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. بلوچ لغوسوي وسلواله ډلې بیلی بیاری بیلپ او لشکر بلوچستان دلته د حکومت په ضد باندې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پرمختیا پروژې هم نه پریږدي، پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه هم ترسره کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. دوی د صوبې په سایلو وسایلو کې زیاته برخه غواړي، خو حکومت بیا وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې ونامنۍ ته لاس وهي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس آف امریکا انډیو ریډیو ده. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې نن پاکستان سوپر لیگ په لوبه کې د کوچک ډی تھیټر او اسلام آباد یونایټیډ کرکټ لوب ډلو ترمنځ د پای لوبې لپاره تیاریانې نیول سوي دي او څو ساعتو کې به دننه همدغه لوبه پیل سي. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي هم د دې لوبې په باب او د کوچک ډی تھیټر د لوب ډلې څخه د هیلو په اړه له خلکو څخه پوښتلي دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د فوټبال پخوانی کیپټن عیسی خان موجود دی. داسې بم را واخوست دی پر دې سوای عیسی خان د ټول د مخه تاسو تار کلی وای
د کوټي خپل تماشایي مده سوپر لیگ سره شروع سه او سوپر لیگ کې د کوټي ټیم ډیر ښه کارګردګي ښکارا کله پر پوره لیگ میچو کې او دا ثابت کله چې دا فیورټ ټیم دی او ننم ټول کم کسان سي دي او ټول علاقې سي ده د دې د پاره یو جذبات لري د دې د پاره یو خو دغه لري سي مطلب زمرد کوټي کرکټ هم دونه مطلب پر مخ لاړې سي مر په سوپر لیگ کې ډیر ښه پرفارم وکي او غواړو سي مطلب زمرد د کوټي مزید کلاډیان ته پدې کې اندګي ورکول سي او را روان سوپر لیگ کې او امید لرو ان شاء الله نن میچ په کوټه غټي او د ټول بلوچستان د خوشحالي لپاره ټول بلوچستان د دې سره یو سات یو ځای یو ټیم د دې مطلب سره ولاړ دي او دواګان ورته کی او ان شاء الله امید سي نن په کوټه غټي.
بالکل په دغه کوټه ګلیډیټر کې سي د کوټه هم یو لوبغاړی دی بسم الله نمیږي هغه دی ډیر غریب کورنۍ سره تعلق لري هغه نن دا راپورټ سوپر نړیواله سطح باندې خپل لوبي ښکارا کړل.
بالکل دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی چې سوپر لیگ سٹارټ سول مطلب داسې پلیران سي مطلب کم ټیلنټډ پلیران دی هغه ته چانسز ملاسو دنیا ولیدل سي مطلب په خوا د کوټ په باره کې د بلوچستان په باره کې د کرکټ باره کې دونه خاص دغه نولو نو وځ دا شی ان شاء الله کوم دروازه سي خلاص سو د کوټ د پلیران لپاره امید ساسي دا رقم نور بسم الله به هم پیدا سي او ان شاء الله د بلوچستان په سیمه کې کله څنګه په نور کې لوک ټیلنټ ستا داسې په کرکټ کې مستا او غواړو سپر روان سوپر لیگ کې ش ډیر نمائندګي وي.
کیپټن ساخان دا وایي سپر روان وان کم سپر لیگ دی پغه کی به نور هم شنه مندگی وسی نور هم شلوب غاری ښکارا سی ورزو د احمد خان د سمجل ته د کرکټ کم سازمان دی دغه یو غړی دی دغه د سبم پښتنی وکو
ول دا موږ په ډیر خوشاله یی فراګر نه نه کی د کوټه نه مشور وسو او موږ ټول پلیران او ټول ټیم ته دات واکو چې ان شاء الله نن ولا کامیابی موږ در لاسه کو
زمر سره د بلوچستان د کرکټ د کم ایلاتی سازمان دی دغه سکیټم موجود دی ساغم دغه کوټه ګلیټیټر د ټیم نمائندګی کوله د کوم وخت دغه لوبډاله جوړه سوي ده به مشتوي اې دا څنګه لوبډاله جوړه سوي ده او دغه لوبډلې دی په کم بنیاد باندې شکر دګی شکر کړه وس دی فائنل تر ورسېدی
د کوټنم پېچانو په کرکټ کې مخکې هغه د هغه ډیر وجوهات خاص کر پاغه کې د گراوندز کمی ده پاغه کې زمرد اکیډمیانو کمی ده الکوانو ته پروموشن نه ملاوي دی وس دای سي باز الکوان را لپاره علاقہ باندې لکه بسم الله خان د کوټ سره تعلق دی او د سالاوي والک دی اصغر خان نومیږي د پېښور ظلم سره هغه زمرد وطن دی د بلوچستان یو بچی دی خو ان شاء الله وس دادی د پروفیشنل کرکټ ته پدی کې صلاحیت نه پټیږي په کم چای کې صلاحیت ول هغه لازمی پکیږي د ار ټیم چای کې هغه د کوټ په ټیم کې نو واغسل شي پېښور باغسل کیږي یا بلاور ټیم اخلي خدای
بالکل دغه وس دغه کم پېسل سوسو دا یو تجرباتي یعنی ازموینه په تور باندې وسو پر روان پېسر کې څه خیال کوي د سیم اسکم د لیر لیر سوم اسکم لوبغاړي دي هغه بم کې شامل شي هغه بم خپل مهارت ښکارا کوي هغه بم خپل لوب ښکارا کوي
بالکل چونکه زمر سره محدود وسایل دي او د بارني ټیمان یا بارني لوبغاړي دلته ناراضي پاکستان ته د بازي وجوهات د وجسه او بهرال پاکستان ډېر لوی کار وکړي زداش پېسل په دوبۍ کې وسلو او داغه دا د یو تجرباتي بنیاد ډېر کامیاب دي او زمر لیگ کم وسو پېسل هغه بالکل د بیگ بیش او د آی پی ایل څخه کم نه دي په معیار کې ډېر لوړ معیار ولو ګرد دنیا ولې دي او را روان کال کوشش دا دي زمر د پی سی بی د کم نمائندګان دي هغه دا کوشش دي چې د پېسل باز میچونه پاکستان کې وځي دا به ډېر لو کامیابی کدا وسو
بالکل دغه لوبي سکم دي پر روان وختونو کې په پاکستان کې دنه وسو د دې څخه به د پاکستان کرکټ سي نور هم پرمختګ وکړي ولستان ایالت په زیاتره سیمو کې دي دغه نن د فائنل کم لوبه سي دا هغه بدلته پر لوی لیست کرنونو باندې ښکار کیږي د ګروپانو په شکل کې به ځوانان ګوري او د دې څخه به شي ګټه تر لاسه کوي او د سیمې د کرکټ لوبه کم ده هغه به نور هم ښکار سي نور به مشه شلوب غاړي دغه سیمو څخه راوځي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دی ریډیو چمن
د دې اونۍ سرلسندرې کومېدي
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ
د فیسبوک پته ده VOA دیوا
د ټوئیټر پته ده VOA دیوا
ایمیل دی
دیوا ریډیو @voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا دی و رادیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
خدر من اوریدونکو د ډیوریجی خبری خبرونه ته د واشنگتن دی سي نه کوکه ساو خبری خبرونه هم په سوشي بو کې پای ته رسی او بیرته برازوز تاسو ته بعد 15 دقیقو لپاره لنچ خبرونه وړاندې کوو او دا غین اورستاز مونږه همکار بهروز خان صاحب رازی او غوی به تاسو د بل ډی وی دغه خبرونه وړاندې کوي او د پښتنو اصل نسل باندې به خبرې اترې کوي تاسو سره او تاسو کولی شئ چې په پروګرام کې هم برخه واخلي او غوی سره په دې حق باندې خپل معلومات شریک کړي او غوی به هم تاسو لپاره په خبرونه کې میلمانه لري او تاسو سره به ګڼ شمېر معلومات شاملوي. زموږ سره اوسئ، موږ به څو شېبو کې راځو.